د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ل لسو تر لسنی مو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په پخ پاتې نیمه ګنټه کې تاسو به ونیزه خبرونه اوریدئ شي. خو لومړی خبرونه د ایران بهرنو چار وزیر پر امنیتی مسائلو د خبرو لپاره پاکستان ته ورغله. تحریک انصاف وای په کراچی کې پولیسو جلسې ته ندی پریخي او غن غړی نیولې دي. په اردن کې په یو ډرون برید کې درې امریکایي سرتیري وژل شوې. د خبرونو تفصیل. د ایران بهرنو چارو وزیر امیر عبداللهیان اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د جنوري په 28مه د شپې ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې عبداللهیان د اسلام آباد په بلنه هلته ورغلی چې په مهمو موضوعاتو به ورسره خبرې کیږي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړی به د پاکستان بهرنو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی او له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه ایرانی او پاکستانی پوځ د یو بل پر خاوره بریدونه وکړه او د هغو وسلوالو د وژلو دعوی یې وکړې چې په وینا یې د دوی په ملک کې حملې کولې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد توند بیانونه ورکړل او سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره وځنډېدې. خو وروسته یې وویل چې د اړیکو د بهترولو لپاره به کار کوي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی په جلسه کې اوښکې بهون کې ګیس کارولې دي. د تحریک انصاف وی ځایي مشر زهرا ندیم د جنوري 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستی وه، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
خو د کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس یې زخمیان کړي دي. د پاکستان نگران حکومت د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي وای د کورنو چارو وزارت یو تحقیقاتي ډله به د 2 خبرلانو په شمول له 1300 کسانو پوښتنه کوي چې پر ټلویزیون رسنۍ وای د عدلي سپکاوی کړی دی. هغه پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې د سوشل میډیا 600 حسابونو اکاونټونو یا اکاونټونو په اړه څېړنه کوي. د جنوري په 28مه د عدالتي خبرونو رپورټ ورکوونکي د خبرلانو اتحادی په یو خبر پاڼه کې د نگران حکومت دا کړنې وغندلې او د بیان د ازادۍ د تروړلو کوشش یې وباله. په دې اړه په سپریم کورټ کې نن یو اوریدنه هم کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل وای په څرګند ډول معلوميږي چې د فروری پاتمه کې دونکو انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې وی جلسې ته ول چې نگران حکومت او پوزي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړي چې په انتخاباتو کې د خپل خوخي سیاستوال کامیابول به په نا آرامه بلوچستان کې د لګو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوچستانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی خولې، خو په تیر وختونو کې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند سره به زیاتې نه کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې نن په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د چین، پاکستان، ایران، مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې استازي ګډون وکړي. د طالبانو د خبر پاڼې تر مخه د غونډې ډیر پام به سیمه ییز اتصال او د ترانزیت سوداګرۍ کولو ته وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی چې له وجې سوداګري کم شوې ده. په چمن کې له 3 زیاته موده کیږي چې خلک د دې شرط په ضد په احتجاج دي او د غلاره تړلې ده. همداراز تورخم هم څه موده مخکې تړل شوی وو، خو وروسته د لنډ مهال لپاره بیا خلاص شو. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي د شام له سرحد سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پر میشت امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې 3 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته ویل چې د جنوري په 20مه ناوخته شوې دی برید کې لګته لګه څلور دیرش پوځیان زخمین شوي. هم دی بایدن د جنوري په 18مه په یو خبرپاڼه کې زیاته کړه چې که څه هم تر اوسه پورې د برید په اړه نور معلومات غونډوي، خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړی دی. د هغه په نه تر اګرې سره به یې مبارزه روانه وي او د دې حملې له ټولو ذمهوارو سره به حساب کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې داسې خبرونو کې واورېدل، د ایران او پاکستان چارواکي نن په اسلام آباد کې سره ګوري. دا تر هغې وروسته ده چې د ایران بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، ستړی مشه، یو که په دې اړه نور معلومات راکوي چې د ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته درغلی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نن سهار وختي رسیدلی دی، او لکه چې به وړاندې مو د بهرنیو چارو د وزارت نه د نن د هغه د مصروفیاتو په اړه عرض کړی. په خپل نمشال ریډیو ته وویل چې نسلي نو بدی د پاکستان په وخت غونډه کېدونکې ده، اول د دواړو د بهرنیو چارو د وزیرانو مابین، او د هغې وروسته بیا د پلاو په سطح باندې هم غونډه ده په بهرنیو چارو وزارت کې، او بیا د پروګرام تر مخه بدی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکل سره هم ویلي چې بهرنیو چارو وزارت په خپل لپاره هم ویلي دي. او داسې معلومات هم نشاز ریډیو ترلاسه کړه چې نن ماسپښین د دې بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د غونډې وروسته به بیا پینډه هم دي، او د فوج په مرکز کې به د فوج مشر جنرال اسیم منیر سره هم خبرې کوي. نو او بیا ټاکل شوی ده چې کله دې بهرنیو چارو وزارت کې خبرې وکړي، اداري رسته بیا د دواړو د بهرنیو چارو د وزیرانو خبریالانو سره یو ناسته هم ده د لسمین بجې وخت ورکړي چې د نفاقې کې به احتمال وي چې کوم دي خبرې کړي وي دا هي جزئیات شریک کړي خبریالانو سره. او دلته بل مختصر دا وایي چې دا سفر رسته دا غي شوی دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ اول ایران حمله کړې وه د جنوري په 14مه بلوچستان په پنجیر سیمه کې، چې دا ایران پولي سرنیزې د پاکستان د بلوچستان برخه ده، او هغوی دا هدا کړې وه چې دوی جیش العظم په نامه وسله واله ډله چې د ایران مخالف ته اولته تورنه ده په ځینې حملو باندې هغې مرکزي نه تنخه کړي. خو پاکستان بیا دا ویلي وو چې په هغې کې دوه ماشومان وژل شوي او درې پکې زخمیان. دغه رنګې بیا پاکستان په 18 جنوري جوابي حمله وکړه د بلوچستان په سیستان کې د ایران، او دوی دا ادعا کړې وه چې تاریخ دي نه د دې وسله مخالفین چې د بلوچ ډلې دي وجل دي. خو ایران البته د بهرنیو د وجلو خبره خو کړې وه، خو دا هم ویلي چې په هغې کې درې ښځې دي او څلور ماشومان. دا هېر چې بیا پاکستان خپل سفیر راپره ده احتیاط په توګه، او ایران سفیر هم چې هغه وخت په پاکستان کې نه و په ایران کې، هغه ته ایراني حکومت ته ویل دي نه راځي. خو بهرحال بیا په وشتم د جنوري بیا سمدر د پاس بیا پاکستان او ایران دواړه سفیران هم خپل خپل هیواد دغه مرکزونو ته راغلل. البته یو بل په 50 وړاندې په وشتم د جنوري چې پاکستان کله دا وویل چې نه مزدوران هغه د ایران سره نږدې د پاکستان د بلوچستان نه تختورې شول، او د دې دا داوه دا و چې هغه په ایران کې بیا وژل شي او د ایران نه په لسمه وختونه هم کوي. نو بهرحال ترینګلې حالت وو. اوس د دې سفر د ایران د خارجه وزیر داسې ښکاري چې ممکن ده تعلقات وړي چې نن په دې خبرو کې د دې باسي چې هغه واپس نرمه حالت ته راشي.
لنډ کرا ته وې در خان صاحب، تاسو ته څه ښکاري چې دا په لنډ وخت کې دومره بینونه ورکړل شو، دومره کیسې وشولې، دا به دا یو ملاقات دا مسله حل کی، او د دوی ترمنځ خو د امنیتی یو کمیټه هم شته، د شریکه کمیټه چې په خوای ویلې چې دوی به خپل منځ کې سره خبرې کوي په هغه کې. نو تاسو څه ښکاري چې دا مسایل به حل شي، اړیکې به بیرته عادي حالت ته روان شي؟
نوره لکه بنن سفر هو دا خایزه کې د پاکستان بخارج نگران او خارجه وزیر له خوا دا بلنه وکړي والو لکه نرمال حالت ته خو ته ډیر حد راغل ځکه چې سفیران خپل ځین ته راغلل، لیکن چې کوم موضوع باندې دا جنجال پیدا شوی دی نو دا جنجال خو ډیر ګمان نه کوم چې دا مسله په مستقله توګه حل ځکه نکړي چې ایران وایي چې داغي وسلوال مخالفین دلته دي، پاکستان وایي چې داغي وسلوال مخالفین په ایران کې دي، او داسې ګمان بالکل نشي کېدی چې دغه وسلوالې ډلې د دواړو لخوا چې کوم یو بل ته د یو بل نه غوښتنه کېږي چې داغي مخه ونیسي یا داغي خلاف ګامونه واخلي. یو خبر د ایران او پاکستان پوله داسې مشکل حالت کې ده چې هغه خو پنځه ولسوالۍ لکه د پاکستان هغه د ایران پولې سره دي، او دا حملې چې په کوم ځای کې شوې دا هم ډېرې غرنۍ او ډېرې پیچیده، او لکه رسۍ ورته هم ډېره مشکل وي. نو ګمان نه کوم ځکه چې ایران وایي چې لوګ دلته دی او خو او بیا پاکستان دا وایي، نو ګمان نه کوم ځکه چې تر څو دغه ډلې موجود وي، دا یې حملې موجود وي، او پاکستان او ایران د وړاندې نه هم دغه ادارې کوي. نو سره له دې چې حالات خو نارمل حالت ته تر ډېره حده برای شي او راغلل، لیکن دا مسله په مستقله توګه ګمان نه کوم چې دا به حل شي.
صحیح، ډیره مننه تر خان صاحب کور ودان خوشاله اوسې، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان د سفر په اړه مو د طاهر خان څخه روسي جزئیات او معلومات واوریدل. اوس به تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو ته موږ بیا ویلي، د فروری د اتمې د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنوري په 28مه د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړې. البته دا جلسې په ډیرو ځایونو کې ځکه نیمګړې شوې چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. په کراچۍ کې هم داسې شوې دي. پولیس دریز لري چې په ځینو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې، نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي له دوی سره ښکاره زیاتی روان دی او کوشش کیږي چې د کمپاین مخه یې ونیول شي. نزلي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 28مه دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نښودل، او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنا لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنځ انختی سو ساته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخکی بیونکی ګیس وکاره او هوایی ډزې هم وکړي. کراچی خار د ختیځی ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته ویل دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنا لاریون کولو، او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو، خو پولیسو یې لار ونیوله. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړی دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورکړ ده، اور بل طرف تن د کراچی په خار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول، پاغي شیلنګ کول، پاغي لاټي چارج کول، چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونان چې په هغه کې زنانا اور ماشومان هم هغه جوبل شوی دي، اور په ګڼ شمیرو کارکونانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دي.
امیر حمزه زیاته کړی چې د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړی دي او مقدمه پرې هم درج کړی دي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. بیا د شپې نا وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پوری کسان پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتي په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکو ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله، خو دوی به د هغوی مقابله کوي.
الیکشن کمپین چلا رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
داوی د ټولو سیاسی گوندونو لخوا انتخاباتی کمپین روان دی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اول نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپین کو آپ لوگ روک رہے ہیں؟
د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ٹی آئی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسی گوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې لدې وړاندې د پی ٹی آئی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده، او پی ٹی آئی ګوندوای یا دا ویب پاڼه د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15مه تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې به انتخابات وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبي ځل په آزاد حیثیت په بیالا بیلو نخو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخا ور نکړه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د 2024 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فروری په 8مه کې دونکو انتخابات لپاره بیلابیلو سیاستوالو کمپاینونو ته زور ورکړی. دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او خلکو سره د پرمختیایي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کاندیدان یا امیدواران په خلکو ګرځي او رائے غواړي. خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورگزی په دغه د خلکو خبرې راغونډې کړې.
سید صبیر حسین، کورم ویلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. لکه زه بدا وایم چې کله چې تا امن دی هلته ترقی دی، څه امن نشته دی، علاقه ویرانه دی، هلته ترقی سره څه شو چوک سوچ هم نشي کولی. نو موږ راتلونکی مینې فینه دا توقعات دي چې دوی موږ ته اول اول کار امن باندې وکړي، ځکه چې کله ایمو کور ما په امن شوله نو یقینا دې ته خود به خود ترقی رسی. او دې سره سره لکه موږ ته ایجوکیشن کې ډېرې زیاتې مسلې دي، چونکې په ډسټرکټ کورم کې نه یونیورسٹی شته او نه میډیکل کالج شته، ځکه چې یو فلسفر یې چې تمو ته یو تعلیم یافته مو راکا، زه تو ته یو تعلیم یافته خاندان ډېر کوم. کله چې ته تعلیم عام دی هلته خود به خود امن دی. نو دا هم یو پوینټ شته کې. او دې سره موږ دا کوم سپتال دی، دا چونکې اپګریډ نه دی، وای واړه بیماری یا مودی جی نه پېښور ته څو، او چونکې کاغذي کې سیکټرینن ایشوز هم ډېر زیاتی، نن لیاره خلاصا نن لیاره بند. او دم رتون کی امینه ایم فی نه دا توقعات لرو، چون کی ایمو کوم پسمان د لکا دے او ډیره غریب لکا دے دی کی بده سپتال اپګریډ شي. خو مو ټولو نه زیات پوک سکوم دے اغه امن باندې دے، مو دوی نه زیات توقعات دي چې مو ته په کرم کی امن راولي.
ز پرچنار شون کی ملک الله خان د کوم صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی ته کوم ممبران څو الیکشن روان دي او ها د مندګون ته کوم منتخب شي. نمود ټولو د هغه خلک څنګه په خپل کور نه به کور شوې دي، آی ڈی پیز ہوتا وای یا ٹی ڈی پیز ہوتا وای، تغه خپل کور نه به کور شوې دي او په مختلفو علاقو کې د پاکستان مختلفو علاقو کې ووسی. نوې د امید لري سره د کوم خلک د کوم نه منګون ته منتخب شي، کومې اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته راشي. نوې به د مو کډوالو متعلق خصوصي هغه به کوي، توګه باندې به کوشش کوي او منډې تړې به کوي، اسمبلی کې به دوی باندې خصوصي بحث به بحثه کوي او موږ پسې پورا به عزت طریقې سره او په خپلو حقوقو سره به موږ خپل خپل علاقو ته واپس بوتپلي دوی پرا پرا کوشش کوي او دوی پورا به دوی محنت کوي.
زه حبیب الرحمان یم، د صدې کورم ایجنسی کو ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. صوبایي اسمبلی قومي اسمبلی ممبران د باید په دې کې نه زمو ته به حیثیت ایجنسی څخه کله د امر جنگ وشو نو دا 1000 ارب روپی څه دی دوه تلاس کولو لپاره ملوي ایز اے انیشیل اولین فنڈ، څنګه به هر کوله 1100 ارب څه دی دوه لگئی پروس کال سکم ریڈنگ آغ صرف 34 ارب لگی دلی د بکی پیسی منا یو قسم واپس ہونتے لوڑے نو داغ ایکچوئل کرونا دی داغ آگ کرونا سے پدی بانے دمو فنڈنگ ریس جی پدا نورو سیٹل ضلعوں کے سکومی وے وے شعبے تک کم فنڈ ملے گی آگ تو ٹول ایجنسی دو پار آگا فنڈ نشتہ دے روڈونا موڈونا ادا شون خو رستہ خبر ہی دوما خبر ادا ہے تو کوم سدے آگا پتیاروں کی ڈوب دے اور آگ تا پالیسی میٹرس پکور دی لکا تعلیم صحت دی دو پارا پالیسی میٹر ڈیولپ شی سے یار منہ فلانی 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 زینوں کے اے کیٹیگری اسکولوں اور کالجوں اور اسپتالوں پکور دی فلانی 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 زینوں کے بی کیٹیگری اور فلانی فلانی باقی کول امپلیمنٹیشن سب دا لوکل گورنمنٹ کو رہی ہو سب دا پروینشل گورنمنٹ کو رہی ہو آگا بیا کی گی دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان او افغانستان ترمن پر چمن د ولاړ تجارت لواجی په زورګونو خلک به روزګار شو دي د چمن پرلت درینی میشتي پروشوی خلای هم د غختن نه د منل شوی چې د پاکستان حکومت پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره ځای خلکو ته د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړی دی شرط هلته ورزنه مزدوری کونکي پانډیان یا د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلی دي دا چې د دوی ژوند څنګه روان دي پدیاړه د بوروال کاکړ رپورټ اور
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دي چې په زرګونه خلک پکې ناشته د 2023 کال د اکتوبر له 28 می په روان دي پرلت کې ناشت زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندو کې وړل او راوړل د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو باندې بنده شوې ده د باز محمد په نامه یو بیروزګار سوی کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور شوی دی دویل کوریا پولی تصویر مدی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار ناشته
مقصد په کور کې ډیر لښتا نه یې زنه نو فاميلي ګرځ ډیر لښتا نه یې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړي دال وړي برا وړي پلمیټ وړي د ورځې 15 شپږ ساو څلور ساو دا غلې ګټلې یاري وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار بم بغتلې مقصد بم بلاغه په چولې شي نه براوړي مش کور چې دېشته په زره مصرف کړي نه شته چې گزاره کوي چې لږ مخ ته دې الله کړي مصرف کړي
باز محمد وویل چې دوی د پولی لټړل کې دوه ایسي خپلې بچت کړي پیسې خرج کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي د عبدالهادی په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود دویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن د وسیله تړلې ده
د فلور میاشت کېږې منګ بیکار ورته ناشي مجبورې قسم دین په قران په پتناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړی دی منګ مجبورې یو ډیر مال دا خامخا پر منګ باندې خطر را نسی دا ما د ځان سره وسټ لیکلې دي یو لک 15,000 روپی پر ما باندې دي
عبدالسلام نومی بل پانډی مشال راډیو ته ویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کاسو خو اوس د پولی تړل کې دوله کبل دای هم بیروزګار ناشته
پلار می نشاخه یې نشي مواد باندې اقتصادي دا غسکی او زه بیروزګار یم اوس بس کو نو خو وړ کې یو مور پلار خوندې دی وړو کې ورور دی نو ما یو لک 40,000 روپی پور کړی دی په دا غسرا می کړی دی سبا یو تاریخ ته اړه وم بس اوس هغه هم به تاریخ یې هغه درما بدتر دی خامہ خای غواړي اسرائیل کرایې دی تو ډیر مجبوری حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لدی بیروزګار سویو څخه یو دی دی وای د لاري تړل کې دو اوس پر سوال مجبور کړی دی
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جوب خرچه داس نه تقریبا اویا زره شپیته زره داسی بس راکلی چی درمیش شاو خاکیر بیکار ناش یا اولاکو پینزو سو شپیته زره داسی خپلی ولی آغا ختمیس ولی سپور دا دی سپور ندی آغا لاس را بنیشی یا بل لاس را بنیشی بس په دغه رقم گزاره دزمشتا
دا بیروزگار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزه شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکنه نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزه استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه هر اونۍ تاسو ته نشریږي او لنی کمرغه دا ځلې چې کوم خبرونه ده هغه همدا پمدې غړې کې تاسو ته وړاندې کوي او څلور پنځه منټه بعد به تاسو واوري خو اوس تاسو یو بل مرکه دراورو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د اساسو د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو په خبره په دې غونډه کې د سیمه ایزې همکارۍ او سوداګرۍ د زیاتولو په اړه به بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې په 13مه به په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په تړاو یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو لښنون کې سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د کابل دا غونډه څومره اهمیت لري.
دا کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نننۍ طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده یا هغې دپاره یو اجنډا او پروپوزل دا جوړول دي. تر ټولو غټه وجدي او اهمیت دا کانفرنس په دا کې چې په افغانستان کې دننه کېږي طالبان پکې خپله مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري ځینې ورسره ښه اړیکې لري یو میز باندې کېږي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتی ملحوظات باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې هغوی په ځینو کانفرنسونو کې اصول ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا انساني قاچاق په اړه باندې هغوی اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټول سره مشترک طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه د دغه سپو ترڅنګ د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. دغه اپ تاسو د خپل سمارټ فون نه یعنی دا سفون چې هغه کې انټرنیټ له هغه ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه په واوري که د خبرونو په اوریدو کې ستونزې لري تاسو کولی شئ موږ سره په ژوندیو خبرونو کې ډسکس کړئ، بحث پرې وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې حل یې کړو. ته اوس هم راځئ چې مشال مرکه واورو د سیاسي چارو په قریش خټک سره د مرکه زموږ همکار ګلای اس کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې پنګه په عمومي توګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوي خو څنګه تاسو معلومه ده لتیری سو اونۍ ورایسي منګه د خبرونه د ته ځانګړي کړی ده چې په پاکستان کې د 8 فروری انتخابات کیږي با او د دې لپاره د غینه مخ کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هلې ځلې پیل کړي دي، خپل انتخاباتي منشورونه هم اعلان کړي دي او لغینه مخ کې په پاکستان کې چې کوم یو سیاسي ماحول جوړ دی په دې معنی بیلابیلو سړنکار رانو سره سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. نن را سره د پښتنو د سیمې یو ستر سیاسي چارو پوها قریش خټک صاحب ملمدې. قریش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه ګولې
اکثر. قریش صاحب لومړی سر کې درته وایي چې څنګه ګوري تاسو په پاکستان کې د 8 فروری انتخابات کیږي، جمهوریت یا جمهوری تسلسل که په اول دا منګه یو مثبت اړخ یو ګورو نو څنګه ګوري چې دا یو تسلسل هغه چې کوم شروع شوه او هغه دوام لري؟
زه دا سي فکر کوم چې دا انتخابات چې دي په پاکستان کې چې دي د جمهوریت سره نشي تړلې چې لکه په دې ملک جمهوریت دی، نو دې باندې حکومتونه چې دي رسمن چې دي دا منتخب شي یو رسم دی د جمهوریت چې یو حکومت نه اقتدار واخلي بل حکومت ته لاړ شي. خو انتخاب چې په نورو نړۍ کې په جمهوریت ملکونو کې د دې لپاره کیږي چې خلکو د ووټ په ذریعہ باندې یو حکومت چې دی هغه چې کم کارکردګي خلک مطمئني هغه لري کړي او بل حکومت راولي یا چې کم حکومت کارکردګي خي ما حکومت ته تسلسل ورکړي خپل ووټ په ذریعہ باندې. په پاکستان کې دا سپه انتخاباتو باندې سوچو کوي نو دا اسیم په دنیا کې پاکستان ته یو هایبرید ګډ ورډ نظام چې د نیم جمهوریت دی نیم
د هایبرید په معنا څنګه تاسو وایي چې لکه دا داس په کوم معنا باندې تاسو وایي؟
دا داسې ده لکه چې پارلیمان چې دی په عیني توګه باندې پارلیمان ته ټول اختیار حاصل دی چې د ریاست چې څومره معاملې دي هغه به پارلیمان د منتخب نمائندګانو په ذریعہ باندې چلیږي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. په حقیقت کې چې ته وګورې نو هغه پارلیمان او د غینو نمائندګانو او سیاسي قوتونو او سیاسي قیادت چې دی هغه بیا د عسکري قیادت چې دی اشاره ته د غوي د پالیسيانو لاندې چې دی کارونه کوي او دغه د خرابې وجه ده چې په سیاست کې او په قیادت کې چې دی دا ډېر فرق دی. خلک چې دی په سیاست کې راشي خو د قیادت چې دی صلاحیت پکې نه لکه زبا د عمران خان مثال لرکمه چې په دې ملک کې چې زما په خیال سره دومره مقبول کوم کس چې زو د سیاسي لیډر ځکه نشم ویلی چې په هغه کې سیاست نشته نه په کې سیاسي پوښتې هغه په اقتدار کې راغلو او چې په اقتدار کې راغلو بیا هغه سره د مخ کې د حکومت کولو چې سه پالیسی نه وه سه طریقه وه سره نه وه چې څنګه لاړ شي چې وزیر اعظم جوړ شو وزیر اعظم هوس نه بیم بیا هغه کوم دغه چې عسکري مشیران او کوم فوج کې چې دغه کوم سپورټر او دغه هغه طرف ته وکتل نو دغه نه معاملات چې هلنکه مخکې نم داسې وو دا معاملات په دې وجه نه خرابېدل خو دې ځله د غیر درېسلورو کال حکومت نه چې بیا نور خراب شو او چې د پی ډی ایم کوم حکومت راغی هغه یې چې کوم سیویلین نه د حکومت چې کوم لارې ګوشي وي هغه نور هم نه فوج حواله کړي لکه سپیشل انویسټمنټ فسیلیټیشن سنټر چې جوړ او داسې نور لارې حواله کړي چې د فوج مخکې چې دی په دفاع او په خارجه عمر کې چې دی واضحه دغه ودا موجودګي موجوده و نو هغه وی نور مخکې بوتله او وسې کوم حکومت راشي نو هغه به د اقتصاد نواله تر د هر د ژوند کم د حکومت کم هر اړخ چې کم پالیسین جوړي هغه ته به مخه ته شي یو جرنیل او فوج ولاړي نو دا راتلونکي
کومه صاحب دي چې کوم ګورو د فوج په خواني مشر چې کله تلو قمر جاوید باجوا هغه ویلو چې را ډیر په واضح ټکو کې دا خبره کړې و چې لدی روسو فوج وا په سیاست کې اس لاس وهنه یا غنه کوي هغه منلی و یو حساب سره د فوج یو کردار منلی و چې د دې ولا سوهنه کوله خو کومګو ګورو نبي سپاسالار چرالې یا د فوج مشر رااله جنرال اسی منیر نو تاسو ګورئ چې هغه پالیسی وسمو ما غرنګ روان دي
زه دا غنم چې دا کشو په خوله باندې دا وایي چې مونږ لاس وهنه کوو یا نه کوو دا سمانه نه لري په حقیقت کې چې دې چې کوم په زمینی حقایق دی هغه د هغه سیزونو نه مختلف دي لکه تاسو اوسو ګورې که فوج د سیاست کې ګوتې نه وهلې نو په کار دا و چې کوم سیاسي د کوم فوجي افسران چې دی په سیویلین محکمو کې دی په کار چې دا غي نه وی وستلی شي کوم سابق ریټایر فوجي افسران چې دی هغه چې په سیویلین پوسټونو باندې لګیا دي په کوم اودو باندې چې دی نو دوباره نوکری یعنی کی په کار دا هغه نوکریانو نه چې دی هغه فارغ کړی شي هغه پری دی او کوم سیویلین خلکو سیویلین بیوروکراټ چې کوم ځای نه دی هغه ته واپس کیږي هغه خپل کار چې دی په مخه باندې بوتلی نو دا څنګه دا شوی که تاسو وګورئ نو په دې کوم کارپوریشنز چې دی د وفاقي حکومت لاندې د لوبو لوبغاړو سره متعلق چې کومې اداري دي په دې وطن کې او نور چې دي داسې تر دې پورې چې سینه نجی اداري چې دي د کومې سرکاري نه دي هغه کې هم د فوج او د سابقه فوجي افسرانو بلدستی نه دی وجه نه ده چې خلکو ته پته ده چې دا اصلي اقتدار چې دی د هم نه دی فوجیانو سره دی نو دا غي د وجنه یا سابقه یا موجوده فوجان چې دی لګیا دي د غي خوندونه خلی د غټو غټو نوکرو تل خګو
کوم صاحب هغه خو یو موجوده چې فوج چې څنګه غلری او په دې معنی په ایوان کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد هم یو قرارداد جمع کړی وو او پښتنه ته کړی و چې په نادرا کې څومره کسان ګمارل شي ویني نو هغه کې زیات شمیر د ریټایرډ فوجیان وو نو یو ولسی اداره ده حکومت په عمومي توګه وګورو په پاکستان کې جمهوریت اداري ولی ود نه کوي یو اداره هغه ورستر بل پیاوړی کیږي او نوري اداري هغه رنکار نه کوي کوم نور ته وګورو او بیا په ځانګړي توګه باندې 2013 کال انتخاباتو نه پسته بیا هغه کې هغه تناظر کې کتا سی وګوري نو هغه سمره حد پورې هغه فرق
زه دا غنم او دا فوج چې دی بالا دستي او د سیویلین حکومت او د قیادت چې کمزوري ده خو پاکستان کې ډېر کلونه ده خو 2013 نه په دې خوا چې دی دا ډیر واضحه او ښکاره شوې ده او دا غي د ودري وجوهات یو خو دره چې د سوشل میډیا چې دی چې کوم راغلې ده نو په هغه باندې خلک چې دی لګیاري هر چاته आवाज ملاو دي نو کوم خلک چې دی خوفیا او د کمرو دنه چې کوم سازشونه او دغه به کېدل قیادت باندې د قبضو حکومتونو بدلولو دی نه ډیر خلک نو خبر او کمپریس چې وو عام میډیا چې وو او ټلویزیون چې وی هغه ډېر کنټرول وي هغه کنټرول کول ډېر آسان او سوشل میډیا په ذریعہ باندې اوس دا خبرې چې دي عام خلکو ته مرسته شي او په دې معاملاتو کې فوجي مداخلت شته نو دا ښکاره شولې هر څه ښکاره شولې او بل دا چې دوی په 2013 نمخ کې چې دی دا یو قسم کې تاسو ته یاد شي نو دا سوشل میډیا واریرز چې دی کنه دا د پی ټی آی او د پاکستان د فوجي د روچ کې مو دا یو ځای او کله نه چې عمران خان حکومت چې دی مات شوی دی نو دا اوس ته یو بل خلاف لګیا دی نو دا غي د وجه نه چې هم دا بیانیه دا جنگ چې دی کنه دا نورم په سوشل میډیا باندې تیز شوی دی نو دا غي نم خلق ته چې دی معلومات او غهی یا کیږي ان کی خدا دی چې د پاکستان د فوج چې کوم په سیاست کې کردار دی نو هغه په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی چې کوم سپورټرز دی او کوم خلک اکټیو دي نو هغه چې ډېر په ښکارا الفاظو باندې هغه ښکارا کړی چې دا په دې ځای کې هم لګیږي دلته هم لګیږي نو دا غیر وجه نه عموما مخکې خو ډېر سپوه سیاسي خلک چې هغه به پدې خبره پوي او پدې به خبرې کولې چې پاکستان نه کو چې په سیاست کې څومره کردار دی او یې پکار دی یا نه دی پکار پدې به خبرې کړي. خو نن هر یو سړی لګیا دی، هر ځوان چې دی الک او جینې چې دی پدې باندې په سوشل میډیا باندې خبرې کړي، نو دا زما په خیال سره کردار ډېر مخې ته ښکاري تراغلی دی او داسې ما ته نه ښکاري چې دا پاکستان نظام چې دی داسې به په مخ کې لاړ شي. دلته کې به یو د سټرکچرل ریفارم شي که نه، د هغې به ډېر سخت ضرورت وي. کوم چې په 2010 کې د زرداری سی په مشرۍ کې چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت کوشش کړو چې د ان اف سی وارډ په شکل کې د حکومت را غونډ کړو، دا وې سمالیاتي مسلې چې د شبو هغه حل کولو کوشش کړو، بیا د اتلسم ترمیم په شکل کې چې د کوشش شوی. خو د بده مرغه چې کله اتلسم ترمیم وشو او د غینه مخ کې چارټر اف ډیموکراسي شوی او هغه د سیاسي پارټیانو په مخ کې، نو دا غي تسلسل په کار او تسلسل چې دی د عمران خان په شکل کې چې کله په 2011 کې پاکستانی عسکري ادارو چې دی هغه په شابانه اترېدل او یو نوې دغه مخې ته راوسته پارټي مخې ته راوسته، نو دا غي چې دی هغه ټول سیستم ګډ وډ شو او اوس چې کوم سیاسي قوتونه راځي په اقتدار کې هغه به د دې ملک چې کوم بنیادی دغه ډانچه د حکمرانې او د حکومت کولو کوم بنیادی ساخت چې دی هغه کې به تبدیلیانې کوي، نو الی به چې دی د ملک په مخ کې ځي کې نیماته نه ښکاري د ملک په مخ کې لاړ شي.
د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې را سره د سیاسي چارو پوهه قریش خټک صاحب ملمه دی، یو دمالو او د دمیر استو بیا حاضرې گو.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره
پرارته کړه. او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
د دامي رسو سیاسي چارو په کورش کټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. کورې صاحب څنګه تاسو په دامي مخکي خبر وکړه چې یو تجربه وشوله او هغه تجربه ناکامه شوله او بنیادی چکم نظام دی په هغه کې هغه لکه هغه ګډ وډ شو، نوی حکومت لپاره به دا یو ډیر ګران وي. کومنګ د انتخاباتو د 8 فروری انتخاباتو ته موږ ګورو، نو په پخوا هم په هر یو انتخاب کې کده 2013 انتخاباتو 2014 یا په 2008 کال کې هغه کې حالات به بدلو، خو هر یو انتخاب نمخ کې د درغلیو او د نتیجو منلو خبرې وکیدلې. د ځل چې کوم د انتخابات کیږي، نو آیا دا به سمره هدا پوری د منلو وړ وي؟ ځکه چې دا لاندې خو هر کال راپور هر یو انتخاب کې سوري
په انګریزي کې وي کنه چې دا فیر اینڈ کریډیبل الیکشنز پکار دي. صحیح ده چې دا هغه څه چې صفا سوترا او د خلکو قرباني یقیني، نو دا انتخاب زما په خیال سره پاکستان په تاریخ کې دا نورم ډېر انتخاباتو کې مسلې وي او پاتې وي، بلکې خو دې باندې ډېر په واضح خولې باندې چې دې خلک کم خبرې کوي او عام ولس تم نه پته لګېدلې چې دا انتخابات چې دي دا نه منصفانه انتخابات دي او نه به کېدی شي د دې نتیجې خلک ومني. ځکه چې د پاکستان هغه قانوني او آئینی چې څومره نقطې دي د پاکستان تحریک انصاف خلاف او د هغې د قیادت خلاف هغه په خپل ځای باندې او د هغې نه نښه اخیستل او په ټیکنیکل طریقې باندې چې دی د یو پارټي چې دی د انتخاب نه ایستل، دا داسې ما ته ښکاري چې لکه خلک په دې باندې ډېر یقین نه کړی شي د انتخاباتو په نتیجه باندې. بهرحال یو رسم دی، یو رسم به پوره شي او دا که وګورې آئینی تعطل ښکار دی دا ملک، ځکه چې د رقم عبوري حکومت نگران حکومت چې کوم مدت هغه بغیر څه دغه نه چې دی اوږد شوی دی، انتخابات ځنډولي شوی دی، نو دا تعطل به ختم شي. هغه زمونږ هایبرید سیول ملیٹری سسٹم چې دی هغه په خپل لار باندې روان شي. خو ما ته دا نه لګي چې د ملک ولس چې دی هغه د انتخاب په نتیجه باندې یقین وساتي.
خو کوری صاحب که موږ وګورو جمهوریت کې یا په دغه کې څنګه تاسو ویل دا یو رسم دی، خو د خلکو رائے او د خلکو هغه دی کې ناغه کیږي، نو بیا د داسې جمهوری عمل مانی یا په راتلونکي باندې که موږ وګورو د سیاسي ګوندونو که موږ حواله ورکو، نن سبا چې کوم د پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو ائتلافو، نو هغوی د یو بل پر ضد باندې هغه خبرې کوي چې کله د دیو تحریک شروع کړی وو هغه خبرې به عمران خان پسې کولی، خو اوس هغوی خپلو کې دغه دي. نو آیا خلک هغه رائے څنګه وای دغه کوي په دې معنی کې دا اوریدونکو پوهه کوي؟
اختلاف رائے کې دلګه نه په یو حکومت کې چې دی دیو بل سره اتحادی حکومت جوړول په یو منیمم ایجنډا باندې یو ځای راتلل او په بل انتخاب کې یو بل خلاف چې په سټیج باندې تقریر کول دا په جمهوریت کې چې دی دا نه به خبره نه دا کوم سیاسي اتحادونه چې دی هغه په منیمم ایجنډا باندې جوړیږي. لکه کته پاکستان پیپلس پارټي وګوري او عوامی نیشنل پارٹی وګوري، داسې د دې پښتن د نورې چې کوم پروګرسیو لیبرل چې دی دغه سیکولر طرف ته چې کوم مایله سیاسي جماعتونه دي دا وی سیاست ته چې دی فکر او نقطه نظر چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون نه او دغه سي سنټرل چې کوم سنټر لیفت پارټي یعنی دی یا چې کوم د خیلی سکم پارٹیاں دی سکم رائٹس پارٹیاں دی مذہبی پارٹیاں دی لاغی نہ ډیر بدل لے خو بدے ملک بیا ہم لکه داسې مثالونه موجود دي چې د دې نظریو اختلاف باوجود چې د حکومت چلول لپاره پارٹیانو چې یو بل سره اتحاد کړی دی، خو بیا چې کله انتخاب راشي نو په انتخاب کې نوی زمینی حقایق مطابق چې دی هغوی بیا د یو بل باندې تنقید هم کوي او یو بل خلاف تکرونه هم کوي او پالیسیانو باندې تنقید هم کوي. نو دا خو جمهوریت کې دا نوې خبره نه ده، خو په کار دا ده چې دی ته هرې پارټۍ ته چې دی دا هغه څه وته وشي هموار ځمکه میلاو شي چې هغوی په دې خپله بیانیه
دکه خبرې ته راتلم چې دی کې که موږ وګورو په ځینې ګوندونو ته او زیاتره ګوندونه د تحریک انصاف ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم دا شکایتونه لري چې هغوی ته هغه شان مواقع نه ورکول کیږي. په هغه په انګریزي کې څنګه یو اصطلاح ده لیول پلینګ فیلډ ورته نه هغه کیږي.
او نو بالکل صحیح خبره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم قیادت ته هغه په جیلونو کې دی او دلته چې په هلکی په لیول باندې کوم امیدواران دي چې هغوی کومې هلې ځلې کوي، خاص کر په پنجاب کې چې کومې هلې ځلې کوي په هغې باندې پولیس چې دی راځي او هغې په مختلفو هیلو بانو په باندې چې دی هغې سره دغه کې تنګول او کله نیسي کله ولا جلسې دغه کوي. نو دا خو ډېره واضحه خبره ده چې د پاکستان فوجي قیادت ته نه هم میای د کوم عسکري کورونو او په ځایونو باندې چې کومې حملې شوي وي نو دا غي نه پس چې ډېر ډېر په ښکارا توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف خلاف ولاړ دي او لګیا دي دا کوشش کوي چې دغې په انتخاباتو کې لاره ونیولی شي. نو دا خو نوې خبره هم نه ده ځکه چې دا تیرو اتو نهو میاشتو نه دا کار روان دی دغه پارټۍ سره. او خو په انتخاب کې چې کوم موږ چې خبره کوو د فیر اینډ کریډیبل الیکشنز چې دا منصفانه انتخابي او په هغې باندې خلکو یقیني نو راغې لپاره څه اقدام نه دی شوی. هماغه څه چې دی د غري د هغه اقدامات د هغې خلاف روان دي کېږي او هغې ته چې کوم د سیاسي او انتخابي هلې ځلې دي د هغې پوره موقع ورته نه میلاوېږي.
کولی صاحب که موږ پخواني انتخاباتو ته وګورو او اوسني انتخاباتو ته وګورو څه فرق درته ښکاري د خلکو د
ډېر غټ فرق دا دی؟ ماته چې کوم ښکاري هغه مخکې انتخاباتو کې به د خلکو سره لږ ډېر دغه پاتې وو د سیاسي پارټیانو قیادت او د خلکو سره دغه وو چې لکه د سیاسي قیادت او سیاسي پارټیانې چې دي د خلکو سپورټ غواړي او د خلکو په ذریعه باندې حکومت جوړول غواړي او مخکې تلل غواړي. دې انتخاب کې دا خبره ډېره ښکاره شوله چې سیاسي پارټیانې هم دا فوج نه چې دی دغه غواړي د حکومت غواړي او د غي مرسته غواړي د وې سره ډیل کول غواړي په هغه باندې
اوس خلک په کار باندې ستاسو په نظر باندې دا کیدا کار
دا ډیر ښکارا باندې دا کار او شوزه کې دی انتخاب کې دا ډیر زیات ښکارا خبرو شو لګ تاسو وګورینو هغه شند کې د خلکو جوش او ولولې نشته دی بلکې یو ګیلپ یو سروې چې کوم بل ورځ چاپ شوی دی په هغه کې دغه چې دی و پنځو فیصد خلکو دا دغه کړی دی چې دی زل د انتخاب چې دی د تیر انتخاباتو په شان پر جوش او هلی زلی په کې هغه شند نشته دی نو خلکو په دې سسٹم باندې چې دی هغه اتوار او اعتماد چې دی هغه ور باندې نه دی پاتې ایتم پته دی چې دا یو رسم دی موږ وټون لزو وټه چې د دې فیصلې بیا په بل ځای کې
نو د دې کوم کورای صاحب په دې خبرو کې هم تاسو ویلو چې کومه داسې یو نقصان رسیدلې دی جمهوری سسټم ته نو آیا د نوي انتخاباتو وروسته به کم ګوند هم چې په واک کې راځي کوم ګورو په چې کم حالات دي نو آیا هغه نظام د کې د بهتري سره امکانات تاسو په نظر باندې راځي
ما دا ارزو کو غنه چې کوم حکومت پارٹی په حکومت کې راله حکومت شام جوړ کو دا غوې د پر اولنی چیلنج دی چې په دې ملک سټرکچر ریفارمز په کار دي چې دا ملک د کوم انتظامی ډانچا چې دا کنه په دې کې بدلون راوستل په کار دي د ملک داسې نور نشي تللی نو د ټولنه هغه څه شکل کې کیږي او سومره حد پورې کیږي دا کوم ذکر کو 2010 کې چې د پاکستان پیپلز پارټي خپل کوشش کړو د اړینې ترمیم په ذریعہ باندې اوسې اقتصادي نظام چې د ملک کې کول او د انفسي ورډ په ذریعہ باندې اوس د اقتصادم تاسو مخ ته دي چې د پاکستان چې کوم ملک د غری حکومتي اقتصاد دی هغه تقریبا ختم دی مونږه په قرضو په دغه باندې چلیږو نو دا چې د ملک سری یو خدای چې اقتصادي له غوړی دا سکون او سټیبلیټی غوړی دا غیر پر بورډ ریفورمز وکاري دویم چې څنګه مو وی چې خلک چې دی دا اوس ډیر سرګن نشوي دا خبره چې هغه د ملک نور مالکان نه دی او دا هغه د فیصلو اختیار غی ته نه دی نو دا به هغه ته دوباره باور کول غوړی شي او تاسو د ملک مالکان یو د دې فیصلې او د دې اختیار چې دی او مستاسو سره دی څنګه چې په جمهوریت ملک په کار دی دا باور کوم اقدامات او کوم اصلاحات باندې راتلونکي حکومت کوي دا به وخت په فیصله کې خدا دې ضروري شي وي
به د مشال لودونکو یو ورکشن د مالو او بیا د سیاسي چارو په کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو
د 2023م انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار لنه د شپې تر لسو بجو
د امیرستو کورش خټه صاحب د پروګرام د پایشه به هم دي کو من عمومي توګه باندې د پاکستان خبرې خو وکړه دي چې په هیواد کې کم جمهوریت عمل او کم روان دي او کم الیکشن کې کده قبایلی سیمو کوم حال وګورو نو الته تاسو څنګه ګوري کده خبر پښتونخوا پالیټکس ته وګورو سیاست ته وګورو قبایلی سیمې په ورګډي شي بي دي نو الته د په لومړي وار باندې زه دې چې الته صوبای انتخاب اسمبلی انتخابات خوشي بي خو په قومي اسمبلی په نوي حلقه باندې او معنی د په لومړي ځل دي نو تاسو هغه لپاره د دې څه ارزښت ګوري
دا غړم چې یو سره کوم وعده شوی و سمره پیسې چې دا غوې د ترکه لپاره راشه و چې دا په 50 کال کې غریب باندې خشکی او د فارټا لپاره چې کوم سابقا فدرل ایڈمنسټر ټریبری دا شوسته خبر پختونخوا یې سي دا غوې لپاره کوم ترکیاتی منسوبې چې د جوړېدو وعده شوی و هغه وفاقي حکومت هم نه دی ورکړی او بدې قسمت چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي حکومت او ویم دغه طرف ته چې دی پوره ګامونه نه دی اغستینو هغه لپاره چې دی دا نوی نظام هم دی د ډیرو خلکو لپاره خو یو داسې وګڼې چې یو قسمه سیاسي او سماجي کنفیوژن هم خلک کا دي چې نوی نظام را غوزول نظام د منځ یو ورو خو د دې نوی نظام فائدہ څه ده هغه خلکو ته نه دی رسیدلې هغه فائدې د دې نوی نظام ځکه چې په دې علاقو کې به د نیم هغه شان د کی روانه ده او که تاسو د سورز خبرونو باندې غور وکړئ نو په باجوړ کې او په وزیرستان کې چې د خلکو په دې سیاسي امیدوارانو باندې انتخابي امیدوارانو باندې چې دې ډز ډز یو حمله کیږي لګیا دي نو زه ګڼم چې هغه دې راتلونکي حکومتونه چې په کار ده چې دې علاقو لم خاص توجه ورکړي او د دې سره چې کومه وادي شوې دي هغه تر سره کی او چې څونه زړه تر سره کیږي چې دا د نور ملک سره چې برابرې ده او چې کوم ترقیاتي ترجیحات دې د علاقو په اړه باندې کار وکړي او دا د دې برابر راولي نو چې دغه سماجی او اقتصادي مسلې چې دی هغه حل شي نو د امنیت مسلې به مو سره حل شي.
خټک صاحب یو اخري پوښتنه لکه دا په دوه وخت نه مخکې خبره ده څنګه تاسو هم بیلی چې نوی حکومت لپاره به ډیر چیلنجونه بي خو دا تمې فروری انتخابات کوم په یو وخت راغون کو تاسو په نظر باندې دا څومره اهمیت و ولري په راتلونکي
ما ته داسې لګي چې د دې اهمیت چې دی نور ما ته نخ کړو صرف ما څنګه هر څو کو چې دا یو رسم نه دا رسم پوره کول دي چې دا اقتدار چې دی په یو آئینی لاره باندې واچي او یو آئینی پارلیمان جوړ کړي چې په هغه کې په انتخابو کې هر څومره ګړبړ شي وي او دا آئینی تعطل چې دی دا به ختم کړي شي او پارلیمان چې کوم د ملک د سرو سپین بادشاہ په کار دی او دیم یو روپیه د غیر پارلیمان د سانکشن نه کیدونو نه غیر اپروول نه بغیر نشي خرج کیدلی او نه به خرج کړی شي نو اغي برازي د تیر چې سونه معاملې شي چې کله نه پارلیمان نشته دی نشته دی سیملی ډیزول شوی دا د خرچو په مې اپروول ورکی او د راتلون کې د کال نور چې دی غبو مرکی نو دا به یو آئینی لار به واخلي خو ما ته نور د دې زیات د غنخ کاری ځکه چې ما ته لګي چې اړې غړې وي سیاسی او سماجی توګه باندې ځکه چې دا انتخابات شری په کم طریقې سره او په کم ماحول کې کیږي نو کې دي چې خلک د دې نتیجې شری دا ونمني.
خوړه چغټه صاحب ډېر زیات مننه چې د مشال اړیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته او انتخاباتو په اړه مو را سره خپل نظر شریک کړ. ډېر زیات مننه تاسو نه.
ډېر
د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو په حق کورش ټک صاحب خبري واوریدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به د پښتونخوا د سیمې یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یو ترغې پور خپل کوربا ګل است اجازه ورکي په لوی الله مسپاره.
د مشال رډیو بیلابېلې خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریڈیو دا